سلام فریبا ظاهریم د ازادي رادیو یو بل خبرونه سره بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي.
فعلاً ما در خدمت خود در خدمت
محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو.
په روژی میاشت کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر سوی.
روژی مبارک میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي شهیدان شوي.
د امریکا ولسمشر په اقلیمي کانفرنس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ په تاندې څنګه خبرونه کې هغه هنرمند پیغله در پیژنو چې د هنري فعالیت تر څنګ خیریه کارونه هم کوي.
کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوي آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې تر خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره اوسېږي، د خیر لاس خلکو ته ورسېږي.
او د بلې اونۍ ځې خبرونې حقیقت څه دی موضوع د اوبو مدیریت دی، دا او نور وروسته. خو اوس خبرونه له احمد تکل څخه.
السلام علیکم. په غزنی کې د یو ماین چاودنې څلور ملکی وګړي وژلي. په فاریاب کې نن د نوي والی له ګمارنې سره مخالفت وشو او سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې درې تنه وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږو ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن شنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ښار کې وشوه.
د غزنی ولایت مرکز اړوند درېمې حوزې مربوطاتو د شالیس پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لورې د یو ځای پر ځای شوي ماین باندې د ملکي کسانو یو ټونس ډوله موټر پر برابر شوی ده چې په ترڅ کې څلور تنه په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور یې ټپیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ په لایق کلي کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې څلور ملکي وګړي ووژل. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې څلور تنه پولیس، د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکوونکی په جلا حملو کې چې یو نن او دوه تیره شپه وشوي وژل شوي دي. د دې او له دې مخکې د نورو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. د سولې ولسی حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادۍ رادیو ته ویل د دې کمپاین په ترڅ کې دوی د جګړې پر ښکېلو خوا وغه کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي.
د سولې ولسی حرکت غړو د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن تر دې سرلیک لاندې کمپاین او کانفرنسونه پیل کړي چې خارجان وزي نور جګړه د څه لپاره.
خغلی وطن دوست وای دوی پر نړیوالو همغه کوي چې پر افغانانو تپل شوی جګړه پای ته ورسوي. د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې په نننۍ مظاهره کې چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی وو، د نوي والی د ګمارنې له پریکړې سره مخالفت وشو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان په اساس محمد داود د نقیب الله فایق پر ځای د فاریاب د نوي والی په توګه په دنده ګمارل شوی دی. خو د ولسمشر پخواني مرستیال عبدالرشید دوستم سمدستي له دې پریکړې سره مخالفت وکړ. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. تسنیم خبري آژانس د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک له لوري د خبر شوي بیان په حواله وایي د وسلوال په سیستان او بلوچستان ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی په یوه کمین کې وژل شوي. خبر زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال له دې ډلې څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا وسلوال څوک وو. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي، څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته یوه حل لاره پیدا کړي. د میانمار یا برما پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې کودتا په پایله کې د آونګ سان سوچی په مشرۍ ملکي حکومت له واکه لرې کړ او له همغه رئیس د ډیموکراسۍ د پلویانو مظاهرې پیل شوې دي. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د میانمار د پوځي کودتا له مشر جنرال ماین اونګ هلاینګ سره په نننۍ غونډه کې د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ د ټولنې آسیان د شپږو هیوادونو د دولتونو مشران او د دریو نورو د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري، خو د دې خبرو بریا ته ډیره تمه نشته. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د آسیان اتحادیه د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې ویل چې په میانمار کې روانه تراژیدي به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. په میانمار کې سیمه ییزې څارونکې ډلې وایي چې د کودتا ضد معترضانو پر ضد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 200 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور بندیان شوي دي. او تمه ده چې د سپیس ایکس له ستوربیړۍ سره څلور ستور مزلی نن له نړیوال هوایی سټیشن سره یو ځای شي. د کریو ډراګن په نوم دا سفینه به چې مخکې هم کارول شوې ده په فلوریدا کې د کینیدی له فضایي مرکز څخه تر الوتو یوه ورځ وروسته له نړیوال هوایی سټیشن سره ونښلي. وروستي راپورونه وایي چې دا سفینه اوس له نړیوال هوایی سټیشن یا ISS سره نخلول شوی ده. دا د سپیس ایکس دریم ستور بیړۍ ده چې د ځمکه پر مدار تاویدون کې هوایی سټیشن ته سفر کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ایلون ماسک خصوصي شرکت او ناسا په ګډه یو ځل کارول شوی سفینه فضا ته استوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پریږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کوي چې دغه برخه لا هم پیاوړي شي. نور حال زما همکار کوي چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د امنیتي او دفاعي بنسټونو مسؤلینو سره نن شنبه په کابل کې د هیواد د وروستۍ امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه معلومات شریک کړل. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایي پوځ له سختو ستونزو سره مخ شي په ځواب کې
داسې وایي. فعلاً ما در خدمت خود در خدمت
محل موږ د خلکو د خدمت لپاره یو سلو دریش پیته ډول ډول تیاری لرو چې په اوس وخت کې زموږ اړتیاوی پوره کوي، چې زموږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولی شي. هغه تشه چې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای اوایشان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
ښاغلی محیط وایي بهرني پوځیان په افغانستان کې فزیکي حضور ونه لري، خو د دې ملاتړ او مالي مرستې د پوځي برخه کې د افغانستان سره د تیر په څیر دوام لري. مورې په ټینګار سره وایي د میاشتې لومړۍ نیټې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپلې خاورې د ساتنې لپاره کله چمتووالی نیولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر یاسین زیاب یې د بهرني ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. نوموړی وایي د غلړۍ اوسمهال روانه ده.
سی چې له موږ سره ژمنه کړې د هغه لیست په دوامدار ډول موږ ته راسپارل کیږي چې نن هم یو شمیر وسایل وسپارل شول. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې موږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو نور وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د هغه په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه د دفاع کولو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونه اندېښنې په داسې حال کې دي چې افغانستان به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم دوستانو. د بیا هم د افغانستان پر یوې بل امنیتي مسله تم کېږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روژې میاشتې له پیل راهیسې د جګړو له امله په دې هیواد کې تر 150 ډېر امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي. دغه راز د وزارت په دې موده کې له پنځوسو ډېرو کسانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د طالبانو د دې حملو په ځواب کې ځوابي بریدونه شوي دي چې د ډلې ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. طالبان بیا د ایداوی ردوی نور حال په دې راپور کې.
نن د روزي 12 مورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې میاس کې ور کم نه دی سوای او جګړه د بخوا په شان روانه ده، بلکې د دوی په خبره په روزا کې جګړه تیز سوې هم ده. دغه وزارت د روزي میاس له پیل راهیسې له 150 زیاتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکیانو د وزل کېدو خبره کوي. دغه وزارت مرستيال ویاند حمید روشن د شامې پورس ازادي رادیو ته وویل
تنها د روژې مبارک میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي چې پاغي کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د طالبان لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي په دې موده کې تر 50 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان ټپيان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند روح الله احمدزی وایي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې عملیات روان دي.
طالبان خو د روژې په مبارک میاشت کې هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی، بلکې لا نور هم زیات کړی دی. همداراز د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دښمن زیات شمیر بریدونه او همداراز د دوی شوم پلانونه دفع او خونسا کړي دي چې د زمونږ د ځوابیا عملیاتو په پایله کې دښمن ته درانه تلفات هم او
په طالبان بیا د افغان امنیتي بنسټونو د غیداوی ردوي او وایي چې افغان ځواکونه پر عملیات کوي او دوی خبرګون ته اړ کړی دي. د دغه جالي ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې د مقابل لوري د جګړو او حملو پر وړاندې ځوابیا بریدونه کوي. د څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې نن شنبه د سولې ولسی حرکت د افغانستان په 25 ولایتونو کې په دینوم بهرانیان وځي جګړه د څل لپاره د جګړو د پایته رسیدو د غوښتنې لپاره خبری کانفرنسونه جوړ کړي دي. دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې نور په افغانستان کې د جګړو لپاره هیڅ ډول پلمه نشته. ښاغلی خیبر وایي جګړې خپل اوج ته رسیدلې او هر ورځ ګڼ افغانان په بیلابیلو مخامخ جګړو چاودنو کې وزل کیږي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
په هندستان کې د کورونا وبا په ورستي ورځو کې بي ساري شدت خپل کړی دی. د هیواد کې یوازې د جمعې پر ورځ د کورونا له 300 زیات نوې پیښې او تر 2000 زیات مړینې ثبت شوې دي. په هند کې مشت افغان لیکوال او د ازادي رادیو په خوانی همکار عمان نیازی سره اجمل ان په هندستان کې د کورونا وبا د ورستي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه هلته د مشت افغانانو پر ژوند د اخیزو په اړه خبرې کړې دي. له عمان نیازی څخه په سر کې پوښتل شوې چې په هند کې د له نظر د کورونا ورستي شدت مراتی
دلته مخصوصا په دیلی کې، په ممبئی کې، په پونه کې، په دغه ځایونو کې البته څو ایالتونه نور هم داسې دي په بد حالت کې. دلته خلک وایي دیلی چې د ټول هند ورته تمه ده باید ناروغان دلته راسي او تداوی وسي، متاسفانه هغه په خپله ډیر په بد حالت کې ده. زه ځینې ارقام چې دوی په تیرو څلور وستو ساتونو کې خبره کړې دي هغه دا دي چې درای لکاو څلور شپېته زره تنه دا په دې تیرو څلور وستو ساتونو کې په کورونا اخته شوی دي. په تیرو درې ورځو کې نه لکاو څلور نیوي زره کسان په مجموع کې په کورونا اخته شوی دي. د مړو سو کسانو شمیر چې دوی خې 2600 ده. نو واقعا ډیر زیات خلک متاثر شوی دی لدی وسنی حالت
عمان نیازی هندستان خپل د کورونا ضد واکسین تولیدي ولی پکې داسې مهال چې زین نور هیوادونو کې د کورونا واکسین په زیاتېدو دی او دغه وبا په کمیدو ده. په هندستان کې د کورونا وبا زور اخیسته
دوه درې لته خي یو لته د کوم پنوم د دوی یو مذهبي میله ده چې دا د ګنگا په د دریاب کې تر سره کیږي او دا د څو ورځو په مخه ای. نو په دې کې دوی هغه کوم ارقام چې ورکړی دي، دوی وایي چې شاوخوا 1,000,000 کسان پکې لمبېدلی دي، او دوی سره دې چې وایي چې موږ دوی ته دا خبرداری ورکړی و چې امکان لري د کورونا په ویروس باندې اخته شي، خو سره دې هغه هم خلکو دغه شي ته غوږ نه ونیولی. او نو بنان یو علت یې دا ده. دوهمه خبره چې دوی کوي هغه دا ده چې په دې وروستو کې انتخابات یا هر لور کمپاینونه روان و، دا چیرته چې زه اوسم په دې کې هم په مختلفو ځایونو کې ما لیدل چې خلکو به کمپاین کوو او ډله ډله به ګرځېدو. البته ماسکونه به و، هماغه خو امنیتي فاصله چې ده دا که څوک هم غواړي په هند کې نه مراتېږي. همداسې نورې ازادیګانې هم دوی ورکړې. دوی داسې فکر کاوه چې کورونا نوره ماته شوه، سینما و نور تیاتر و څه ځایونه چې و دا ټول خلاص و، خلک به ورتلو بې د مقرراتو د رعایتول.
داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په هندوستان کې د هند روغتیایي سیستم د کورونا د عجلو ناروغانو له کبله تر شدید فشار لاندې دی.
دوی داسې اټکل نه کاوه چې په دغه کچه مریضان به روغتونونو ته راسي. نو دوی له ډېر یو غیر مترقبه حالت سره مخ شو. شروع کې داسې یو حالت و چې په یوه کټ باندې به دوه کسه پراته وو. بیا وروسته بله موضوع چې رامنځته شوه د اکسیجن کمبود و او په خپله د کټونو کمبود و. نو په دې دغه دواړه ډېره جدي ستونزه وه. مریضان به رالو تر روغتونو پورې به همرا ورسول. بیا به نه ځای و، نه به ډاکټر و، نه به کټ و. نو ډېر کسان داسې وو چې هماغه په لارو کې به مړه شو.
عمان نیازای هلته ګڼ افغانان اوسیږي، کاروبارونه کوي، کډوال دي. د دوی په ژوند او کاروبارونو باندې د کرونا وسنی وضعیت په هندوستان کې څه اغیزې کړې دي؟
هغه افغانان چې دلته کاروبار کوي هغوی البته تیر ځلم متاثره شوي وو، د اوس هم دغسې ده. یو شمېر یې داسې دي چې د خوراکي توکي خرڅوي، دا دوکانونه لري. البته هغه په ټول ډیلي کې خلاص دي، البته په ټول هند کې خلاص دي. یو شمېر یې بیا داسې دي چې داسې دوکانونه لري چې هغه لکه د قالینو، لکه د قیمتي کانو یا د بل داسې کاروبارونه بیا بند دي. یعنی هغه کاروبارونه چې د خوراکي توکو سره تړلي بعض نور شیان دي هغه خلاص دي، دا نور بند دي. طبعا دوی متاثره دي. تیر ځلم همدغسې و، نور کوم خاص کاروبار دوی نه لري، همدغه د عاید منبع ده.
یو زیات شمیر افغانان له کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو نه هندوستان ته د درملنې لپاره ځي. دغه تلونکي افغانان چې التورزی، فکر کوي د دوی لپاره د کرونا وروستي وضعیت شرایط څه ډول کړی دي؟
دغه افغانانو لپاره چې له افغانستانه راځي دوی لپاره خاص مشکل نشته. دلته دولت اعلان کړی دغه کسان چې ځینې اسناد ولري کولای شي له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. یعنی څه خاص مشکل نشته. دوی که د تداوی لپاره راځي هندوستان کې په ډیلی کې روختونونه بیخی ډیر دي، دوی کولای شي هلته خپل تداوی وکړي. خو البته ځینې اسناد به ورسره طبعا په افغانستان چې دوی راځي هغه مریضان راځي چې په افغانستان کې تداوی نه کیږي، هغوی بیا چې ویزه هم اخلي طبعا په همدغه بنیاد باندې اخلي چې دلته تداوی نه کیږي. هغه اسناد که دلته ورسره څه مشکل نشته ده، دوی کولای شي په هر روختون کې چې وغواړي هلته تداوی وکړي.
په هند کې مېشت افغان لیکوال او د ازادي راډیو په خوانی همکار عمان نیازی و.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمی کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. تفصیل بلسمت سروان خبر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځې سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې خوندې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیز ترمنځ د غنو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقليمي بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي.
ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډین راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن ډای اکساید د لمینځ وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. دا هم وویل دې غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی غازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلبیشتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقليمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي غازونه کم کړل شي.
بیرتا با افغانستان تراسو د پکتیا روغتیای چارواکي په دی ولایت کې د شری ناروغي د ډېرې دو خبر کوي. دوی د دې ناروغي د خوریدو یو لامل واکسین ته د خلکو نه پاملرنه یادوي. نور حال په دی راپور کې
په پکتیا کې ل تیر درې میاشتو راهیسې د شری ناروغي خوره شوې چې ل تیرې وی میاشتو راهیسې په شمیرو کې زیات فعال راغلی. خان زمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوسېږي. د کورنۍ او ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی. ل د می او پختل چې څنګه مو دومره ماشومان په دې ناروغي اخته شول د وویل
ماشومان ټول نیولی وو. داسې تقریبا 15 وو ماشومانو د مونږ کور کې. کلی ته چې کوم واکسین ولراشي هغه خپلې تاسو کې چې هغه ورکې نور داسې اول خپله مانه دی کړی. زه ډاکټر یم چې واکسین ته په وخت وروړې وي.
دی وایي که لیوې خو خلک د واکسین کولو په برخه کې د خپلو ماشومانو په وړاندې د مسؤلیت احساس نه کوي، له بلې خوا د اړوند ادارو لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونه او د شری د واکسینو کمپاینونه هم په نشت حساب دي. د پکتیا د مرکز ګردیز په حوزه بیروختون کې د ماشومان واټ مشر نعمت الله زهیر ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په اوسط ډول شل هغه ماشومان بستروي چې د شری ناروغي شدید پړاو ته رسیدلی وي. د وی د واکسینو نه کول او روغتیایي مرکزونو ته په وخت د ماشومان نه رسول د دې ناروغي د خوریدو لامل نه دی.
ورسکی تر شلو یوست پر شاوخه مریضان لرو بستر
یو دا چې واکسین نه کول دی او بل د موسمی ناروغي دي کنه خلکو توجه نشته ده چې ډاکټر ته په وخت باندې لاړ شي واکسین وکي.
د پکتیا روغتیا رئیس وایي د ریفرنس لابراتوار ټیمونو په مرکز او ولسوالیو کې په تیرو درې میاشتو کې د شری ناروغي له مشکوکو 1013 ماشومانو څخه سیمپل اخیستي او په همدې سیمو کې سباندې 4900 ماشومان واکسین کړي دي، خو خیش مېر له دې هم پورته وي ځکه ډېرې داسې کورنۍ شته چې ماشومان خصوصي کتنځایونو ته وړي او یا هم په کور کې په خپل سر ترملنه کوي. ډاکټر نیم زرملوال د ماشومان متخصص دی او په پکتیا کې شخصي کتنځای لري. دی وایي د ورځې له 30 ورتلونکو ناروغانو یې 13 تنه په شری اختوي او د ناروغانو له تاریخچه اخیستلو وروسته جوتیږي چې یا د ناروغي د واکسین د نه کولو له امله ورپېښه شوې ده.
د ورځې چې 30 مریضان راشي 13 وایي د سری ناروغان وي. علت همدا ده چې خلکو واکسینو ته شا کړی ده. په دې وجه نه باندې کال په وقواتو کې بیخي زیاتوب لیدل کېږي.
ښاغلی زرملوال وایي یو شمېر داسې کورنۍ هم شته چې فکر کوي د شری ناروغان په خپله ښه کېږي او ډېرې نورې بیا په خپل سره درمل ورکوي، خو د پټکو دا کار ځینې وخت ناروغ ماشوم له مرګونې حالت سره مخ کوي. د پکتیا روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی وایي د مرکز او ولسوالیو په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د شری واکسین شته او که د کورنۍ غړي په خپل وخت ماشومانو ته واکسین ورکړي د دې ناروغۍ د پیښو په شمېر کې کموالی راتلی شي.
درې کاله بعد شری عمومي کمپاین کوي تر څو پورې چې کمپاین راځي لېغنه مخې مونږه دا مشکل حلولې چې دوی مو کولای شو کلینیکونو تراغله هر کلینیک چې شری واکسین شته د نور واکسینونو په څنګه دغه واکسین بم دوی ته ورکوي.
د ډاکټر ولایت خان احمد زیپوینا په ټولنه کې لشر ناروغي د خوندې مشوم لپاره باید هر نوې زیږیدلې روغ مشوم په نه همیشتنی او د بیا ځل لپاره د عمر په 13 میشتنی کې د شر د ناروغي په وړاندې واکسین شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د آزادی رادیو اوري. ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیک الوتکه جوړ کړه ده. د دې الوتکه یو ځنګړنه ده چې بیټری له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کې دوه اړتیا مومي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل لري.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه جوړ کړي چې اته تنه سپرلې پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکه لمړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړي دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیټیم بیټری یا وار چارج 9.5 کیلومتر مزل لپاره کافی ده. ایروسپیس کمپنۍ تر دې وړاندې دوه کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې اته کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر اته سو نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ دوه پیلوټان ځای شي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنی جوړ کړي پر وزرونو نصب شوې دي. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.5 متر لوړې دی شي او تر 1.8 متر پورې لوړې دی شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټری خرابې ده د پراشوت په وسیله بیرته ناستو وکړي. د ای فلایر اته سوالو ته کې د بیټری د چارج له زیاتیدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باندې د مریضي انرژي پانل هم لګول شوی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سنو زموږ خلاصه د رادیو خبري اوس بم د روژې په مناسبت یو ځانګړی سوي مرکه ترورو.
زمانوم حبیب الله اسماعیل خیل د اسماعیل خیل منځوي ولسوالۍ د ځوانان عالیش فرسته موږ اصلا په دې په مدني برخو کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړی دا چې بیلابیل په برنامه شهیدان یو په دې ورسته کې هم موږ د بیو تقریبا 400 د کورنۍ ته توزیع لرو په اسماعیل خیل منځوي ولسوالۍ کې او د دې ترڅنګ تیر شپه هم موږ د سولې جماعت ترنوان لاندې د خوش شموله ولس ولسوالی دی مرکزی درې اداري وحیدونو دی بلابل ولسوالی مدني فعالان دعوت کړیو ترڅو چې په یاد رجاماتي کې مونږ درې عمده اساسي هدف درلودل چې یو پاغي کې د صلح مسله و چې مونږ په دواړو خوا باندې غوښتل چې صلح ته د کینی او دویم مسله چې هغه دی بي وزل لسنیوي مسله و او د دریم هدف هم په دې کې د خوشموله انسجام د ځوانانو هدف
په کلیو او ولسوالیو کې د سرو جماعت جوړول د بي وزل سره څومره مرسته کوي تر څو دوی خروشماته ولري او د ژوند زین ستونزې راکم شي.
د دې کې یو لوړ پیغام شو هغه دا و چې یاد ناست لپاره مونږ د دې به سرفرست به کورنۍ او بشمال هم راغوښتي و هغه و دې معنی چې په یاد په نور ورسواله کې یاد دسترخونونه التماده شي د جماعت ترنوان لاندې تر څو هغه خپل ګوانډیان په خپل سیمو کې د خپل به سرفرست کورنۍ او د خپل ګوانډیان لسنیوي وکړي.
نو دا پروګرام به همدا ول ورسته شي کنه نور ولسواله ته به هم وغځوي.
بله من په یاد ناشته کې پټولو ځوانانو باندې غو پټولو بنسټونو باندې مغه کو چې یاد پروګرام دی سولې جماعت ترمن لاندې تاسو هم کوشش وکړي چې په خپل ورسوالۍ کې ونیسي چې خوشبختانه په دې کې باندې ځوانانو علي شورا استاذي ټول د خولایت په کچه د خوست ولایت په کچه د دشمنه وکړل چې یاد برنامه به ان شاء الله نیول کیږي تر څو چې پاره کې د بلبل اشخاص پاره کې بل خصوص به سرفرست کورنۍ به ګډون کړي.
دا سره جماعت ل بي وزل سره د سنځو پر کومولو کې څومره موثر دي
تر دې را خو مونږ ان
انشاءالله مطمئن یو چې د بیوزلو لسنیوای به انشاءالله ته ډیر زیات شي.
ډیر زیات مننه.
تشکر. سلامات شي. تاسو نن ډیر
دوستانو په دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدلو. په کابل کې پوره 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې له احمد تکل څخه ورو
په غزنی کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. د غزنی چارواکي وایي چې دا چاودنه د مرکز اړوند په شالیز سیمه کې شوې چې څلور کسانې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په کابل کې نامعلومو وسلوالو څلور کسان وژلي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې څلور پولیس د پوهنتون یو استاد او یو دولتي کارکونکی په جلا حملو کې وژل شوي. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د فعالانو په وینا هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې د دې ولایت لپاره د نوي والی د ټاکنې د پریکړې پر ضد مظاهره وشوه. د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په سیستان بلوچستان ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال وژلي دي. د جنوب ختیځ آسیا د څو هیوادونو مشران نن د میانمار د پوځي حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. څو د کودتا پر مخالفینو د پوځ د ځپونکو اقداماتو بندولو ته حل لاره پیدا کړي او تمه ده چې د سپیس ایکس له ستور بیړۍ سره څلور ستور مزلي نن له نړیوال هوایي سټیشن سره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. اوس به کابل سټوډیو ته ورسو سپورتي خبرونه به زموږ همکار وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پام کې لري چې د غازی امان الله خان اے لیست ستر سیالۍ د راتلونکي می میاشتې په 25مه نیټه په کابل کې پیل شي. د دغه بورډ وایي فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې به د ملي لوبغاړو پښتون کې 15 لوبډلې ګډون وکړي چې د جون میاشتې تر 12مه به دوام وکړي. ښاغلی هوتک زیاتوي په یادو لوبو کې د لوبغاړو د ګډون لپاره له لوبغاړو نه ازموینه اخیستل کیږي او بیا وروسته لوبه کې د ګډون چانس ترلاسه کوي. دا لوبې داسې مهال پیلېږي چې تېره اونۍ په جلال آباد ښار کې د رمضان کرکټ جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن د آسیا فوټبال سي درجه لایسنس د مربیګرۍ روزنیز کورس پیل شو. دغه فدراسیون وایي چې په دغه کورس کې به د کابل، پکتیا، لوګر، خوست او کندوز ولایتونو روزونکو ته د فوټبال روزنې تکتیکونه په عملي او نظري توګه تدریس شي. دغه کورس 14 ورځې ده. او د هند کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالۍ ولسمه لوبه کې پنجاب کینګز لوبډلې ممبئی انډینز ته په 9 ماته ورکړه. له دې سره د پنجاب لوبډلې نمرې 4 شوې او د نمرو په جدول کې له وروستي ځای څخه 5 ځای ته ولاړ. د دې وړاندې حیدرآباد لوبډله په 5 مقام کې وه. د آی پی ایل 13مه لوبه د راجستان او کلکتې ترمنځ نن ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي.
دوستانو دا خبرونه او دغه از نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او په همدې موخه یې د لزګونو وړو او لویو بندونو د جوړولو کار پیل کړی دی. خو د بندونو د جوړېدو ترڅنګ یو مهم بحث له اوبو ګټه او همدا ډول د کانالونو جوړول دي. د سلما بند نږدې 5 وړاندې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو لا هم هغه ډول چې اړینه ده ترې ګټه نه اخیستل کېږي. همدا ډول د ځینو بندونو د جوړولو په برخه کې تخنیکي ستونزې هم رابرسېره شوې دي. خو اصلی ستونزې چیرې دي؟ نن د حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لویان نظام خپلواک سره پر همدغه موضوعاتو باندې بحث او خبرې کوو. خپلواک صاحب، ازادي رادیو ته خراغ لاست.
سلامونه ظهیر مان صاحب، ستړي مې شي، وخت مو په خیر.
جمهور رئیس غنی د کمال خان بند پرانیست په مراسمو کې د سلما بند ته اشاره وکړه. وی ویل چې د کمال خان بند باید د سلما د بند په برخلیک اخته نشي. سلما بند مشکل چیرې دی؟
سلما بند به یو چې دی خوان دی ولسمشرم د سلما بند په اړه سرګندونې کړې وې. مخ خطرې دا و چې سلما بند دی د کمال خان بند سره مقایسه کړی و. ولسمشر ویلي و زه واړم چې جر تر جره دی دی کمال خان بند چې بشپړ شو د دې ګټه واخیستلی شي. یعنی هلته